Bir de.
Dağda azade radyoda.
اینجا رادیوی آزادی است.
دنری او افغانستان خبرونه؟
گزارش‌های از خبرنگاران ما.
مطبوعات و تکتنه،
برنامه‌های خاص، ژوندی، مستقیم او دقیق معلومات.
چه شد، چه می‌شود و چه خواهد شد؟
ده هوا حالات،
ده اثار و بیه.
بر رادیوی آزادی گوش دهید و زودتر از جریانات افغانستان و جهان آگاه شوید.
عزت من اوریدونکو د خبرونه ته مو زنوری اس نوری او زلبیا هر کله کوم په دې خبرونه کې به د افغانستان په پارلماني ټاکنو د اروپایي څارونکو د لید مشري څرګندولې په کابل کې د سولې دوستي او ګډ ژوند په نامه د یو کم د پرانستل کېدو د پکتیا ولایت د خوونې په برخه کې د په پکتیا کې د خوونې په برخه کې د شته ستونزو په افغانستان کې د چرم صنعت ته کتنه او د غراز د انتخاباتو په اړوند یو ګردای میز واوري. کوتر دی مختب اجمل انتوار ور کروچ دی نړی و افغانستان دی مهم و خبرونو تخمو خبر کنی.
په سر کې هم پام وکړئ د خبرونو سرچکو ته. د عراق ولسمشر جلال طالبانی بنان هم د دې هیواد د نوي اساسي قانون د جوړولو پر سر د راپورته شوې شخړې د هواري لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد نن له تهران خپل رسمي لیدنه پای ته رسوي او په لندن کې د چنګاښ د میاشتې د دېرشمې نېټې په ناکامو بومي بریدونو کې تورن کسان بنن په یوه محکمه کې څرګند شي. همدارنګه د افغانستان څو کورني خبرونه هم لرو. و سم پام وکړئ پوره خبرونه. انتظار کې چې د عراق ولسمشر جلال طالبانی بنن هم د دې هیواد د نوي اساسي قانون د جوړولو پر سر راپورته شوې شخړې د هواري لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي. د هلې ځلې پارلمان ته د تصویب لپاره د دې قانون له وړاندې کېدونه یوه اونۍ د مخه ترسره کیږي. طالبانی د یک شمې په ورځ د خبرو په پای کې وویل چې نن به هم خبرې اترې دوام وکړي. نوموړي وویل چې دا خبرې اسانه نه دي خو ډاډ څرګند کړ چې عراقي مشران به د ټاکلي ضربله جلسه رسم چې را روانه دوشنبې د ستونزې هوارې کړي. په دې اساسي قانون کې مهمې مسلې فدرالي سیمو ته د خپلواکۍ ورکول دي چې د سني عربانو لخوا د دې کار سخت مخالفت کېږي خو د کردانو یوه بنسټیزه غوښتنه ده. بله مهمه مسله پکې د اسلامي قانون د نفوذ بریدونه دي چې د ځینو شیعه مذهبي کړیو لخوا یې ملاتړ کېږي. د عراق لپاره د متحده ایالاتونو سفیر زلمی خلیلزاد ویلي په دې قانون کې د بنسټیزو اصولو لکه د ښځو مذهبي او قومي اقلیتونو لپاره د برابرو حقونو د تامینولو پر سر جوړجاړی نه شي کېدی. بلخوا د یک شبې په ورځ په وروستیو تاوتریخوالو کې په عراق کې لږ تر لږه 15 تنه ملکي عراقیان او سرتیري وژل شوي دي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد نن له تهران خپل رسمي لیدنه یوه ورځ وروسته له هغې چې د ایران نوي ولسمشر محمود احمدی نژاد نږدې همکاري غږ وکړ پای ته رسوي. د ایران رسمي خبري اژانس د یک شنبې په ورځ د بشار الاسد سره په ګډه خبري غونډه کې د احمدی نژاد له قبله ویلي چې د ګډو ګواښونو شتون د تهران او دمشق ترمنځ د نورې همکارۍ غوښتنه کوي. بشار الاسد وویل چې ایران او سوریه باید د ترهګرۍ مسلې ته ځانګړې پاملرنه وکړي کومه چې د ده په وینا په منځني ختیځ کې د خپرېدو په حال کې ده. دواړو ولسمشرانو د خپلو خبرو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. بشار الاسد د یک شنبې په ورځ تهران ته رسېدلی دی او لومړی بهرنی مشر دی چې د ایران له نوي ټاکل شوي ولسمشر احمدی نژاد سره چې مذهبي بنسټپاله او د شنبې په ورځ د ولسمشرۍ دنده په انتخاباتو کې له بریا وروسته ترلاسه کړې ګوري. دا دواړو هیوادونو مشران په داسې حال کې سره ګوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ایران او سوریه دواړه عراق ته د دوی له خاورونه د یاغیانو د ورننوتلو په مخنیوي کې د پوره هلو ځلو په ناکولو تورن کړي دي. په جنوبي چین کې ژغورونکي نن د اوبو ایستلو له پمپونو کار اخلي څو د هغو 102 تنو کان کیندونکو ته ورسیږي چې د یک شنبې په ورځ په دې سیمه کې د سکرو په یو کان کې د سیلاب راتلو له امله تر مځکې لاندې شوي دي. د چین رسمي خبري اژانس سینهوا وایي ژغورونکي اوبو ایستونکي پمپونه د دې لپاره کاروي چې د جنوبي چین د کونګډانګ ایالت په سینګینګ ښار کې د سکرو له یو شخصي کان نه اوبه راوباسي. سینهوا همدارنګه راپور ورکړی دی چې د چین ولسمشر هو جنتاو او لومړي وزیر وین جیاباو په سیمه کې په سیمه ایزو چارواکو ټینګار کړی څو اړین ګامونه واخلي او د لاندې شوو کان کیندونکو د ژغورنې لپاره له هیڅ ډول هلو ځلو نه ډډه ونه کړي. په چین کې کان کیندنه په نړۍ کې تر ټولو خونړی صنعت دی چې د سینهوا د یو وروستي راپور له مخې یوازې په تېر شوي نیم کال کې پکې 2000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ټاکل شوی چې نن به په لندن کې د چنګاښ د میاشتې په دیرشمه نیټه په ناکامو بومي چاودنو کې مهم تورن کسان په یوه محکمه کې څرګند شي او د برطانیې د پلازمینې په ترانسپورتي سیستم کې د سپرلیو د وژنې د هڅې له تورونو سره به مخ کړی شي. ابراهیم مختار ویلي رمزي محمد او یاسین حسین عمر به د وژنې په هڅو د وژنې لپاره په جوړولو او د چاودیدونکو موادو په برید تورن شي. دا تورونه دوی د ټول ژوند په بند محکومولی شي. څلورم سړی حمدي اسحاق دی چې په عثمان حسین هم مشهور دی، دی په روم کې نیول شوی دی او د خپل مدافع وکیل له لارې څرګنده کړې چې هغه به برطانیې ته د ده د تسلیمولو په وړاندې مبارزه وکړي. پولیس وایي د منفو کواکو اسیدو په نوم چې د پنځم بم ایښودلو په نقشه جوړولو تورن دی، په ګډون به درې تنه نور په دوسیه کې ښکیل مشکوک کسان هم نن په ختیځ لندن کې په هغه محکمه کې چې کلک امنیتي ترتیبات یې نیول شوي دي څرګند شي. اوس هم پام وکړئ د افغانستان څو کورنۍ خبرونو ته. د ولسمشر حامد کرزي د ویاندوی دفتر په یوې خپرې کړې اعلامې کې ویلي چې تېره ورځ د پارلماني ټول ټاکنو د امنیت د ساتلو په موخه د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یوه ځانګړې غونډه وشوه چې پکې د هیواد د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو سربیره د ملي امنیت سلاحکار، د ملي امنیت عمومي رئیس، د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي، د ایساف او ایتلافي ځواکونو قمندانانو هم برخه اخیستې وه. خبر پاڼه وایي په دې غونډه کې د نورو مسلو سربیره پریکړه وشوه چې وروسته تر دې به دا غونډه په اونۍ کې یو ځل جوړیږي او پکې به د ټول ټاکنو لپاره په امنیتي چمتووالي خبرې کیږي. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د الیشنګ ولسوالۍ په کاوون غره په نښترو کې لګېدلی دویم ځلي اور مړه کول د ځایي خلکو د توانه وتلی کار دی. دغه خبره د لغمان والي شاه محمود صافي تېره ورځ ماښام مهال په ژواک خبري اژانس ته کړې ده. نوموړي ویلي چې دغه ځنګله تېره ورځ هم اور اخیستی او چې د ځایي خلکو لخوا تر کنټرول لاندې راوستل شو. صافي زیاته کړې د باد له امله نن غرمه یو ځل بیا اور اخیستی او دا ځل خبره د خلکو له وسه وتلې ده ځکه د نښترو دا ځنګل ګڼو لوی دی. د نوموړي په وینا باید له کابله نړیوال ائتلافي ځواکونه او یا سولساتي ځواکونه د دغه اور په مرکولو کې ورسره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې ځنګلونه دا مهال له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي. دا او تر دې دمه د افغانستان کورنۍ او د نړۍ مهم خبرونه.
له اجمل ان مننه چې د نړۍ او افغانستان له مهمو پیښو څخه خبر کړو او اوس به د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال درکړو.
د هوا حالات
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د افغانستان د ځینو ښارونو د نن او د سبا د ورځو د تودوخې درجې د سانتي ګراد په کچه داسې اټکل کړي دي. کابل نن درجه یو دېرش ټیټه، یوله سبا لوړه درې دېرش ټیټه، نه کندهار نن لوړه څلوېښت ټیټه پنځلس، سبا لوړه څلوېښت ټیټه پنځلس، هرات نن لوړه اته دېرش ټیټه، یوله سبا لوړه نه دېرش ټیټه دولس، مزار شریف نن لوړه نه دېرش ټیټه ولس، سبا لوړه یو څلوېښت ټیټه اتلس، جلال آباد نن لوړه یو دېرش ټیټه شپږویشت، سبا لوړه اته دېرش ټیټه اتهویشت، فراه نن لوړه دوه څلوېښت ټیټا یوشت، سبا لوړه یو څلوېښت ټیټه یوشت، او د زرنګ د تودوخې لوړه درجه نن څلور څلوېښت ټیټه پنځهویشت او سبا لوړه درې څلوېښت او ټیټه درویشت. دغه راز اټکل کېږي چې په ټولو ذکر شوو ښارونو کې به نن آسمان شین وي، خو یوازې په جلال آباد کې به آسمان وریز وي او د ورښت امکان شته. او دغه راز په جلال آباد کې سبا هم د آسمان وریز خودل شوی دی. او اوس هم د اسعارو نرخ تر پرون افغانۍ د بهرنیو پیسو په وړاندې په دې توګه بدلېدی.
یو امریکایی ډالر نه څلوېښت افغانۍ، یو اروپایي یورو نه پنځوس افغانۍ او اویا پوله، یو استرلنګ پاوند شپږ اتیا افغانۍ، زر پاکستانی روپی اته سوه لس افغانۍ، او زر ایرانی تومنه څلور پنځوس افغانۍ شپېته پوله.
او وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات اوریدلی شئ. د افغانستان په پارلماني ټاکنو د څارونکو اروپایي ډلې مشره وایي چې شپېته تنه کارکوونکي به تر ننه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ځای پر ځای شي. پرون په کابل کې د ځوانانو د سولې، دوستي او ګډ ژوند کمپ پرانستل شو.
آبادی فقط کورونه نه دي، آبادی فقط شفاخانه او مکتب نه ده، آبادی هغه ده چې د خلک په زړه کې تعصب محو شي، اتحاد واقعي راشي او یو بل سره موږ پوه شو چې څنګه یو بل سره ژوند وکړو.
د د پکتیا ولایت د خوونې چارواکي له ښوونځیو څخه د مسلکي ښوونکو تلو اندېښمن کړی دي.
کوم مسلکي معلمین چې زموږ هغه د معاش د ټیټوالي له وجې نه خارجي محصولاتو ته رجوع وکړو او په ډالري معاش باندې اوس دوی کار کوي.
په افغانستان کې د چرم صنعت بیا راژوندی کیږي.
دا درې قسمه چرمونه ټول د وطن چرمونه دي او د دلته په وطن کې جوړیږي. شمالي سمتو کې هلته کارخانې دي، فابریکې دي، چرمونه جوړیږي.
په افغانستان کې د ښځو د ولور په اړه به د خوست او کونړ ولایتونو د څو تنو نظرونه واورو.
خوست کې ډېر داسې ځوانان دي چې هغه سپین ږیري شول، تر اوسه پورې همدغشان د ښځې ډېرې په کورونو کې زړې شي.
د کابل ورځپاڼو ته به کتنه وکړو او د افغانستان د انتخاباتو په اړوند یو ګردی میز هم در اورو. پرازو د خبرونې لومړی موضوع ته، لکه څنګه چې د افغانستان په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل، تېر شپه د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د امنیت ساتنې په هکله یوه غونډه جوړه شوې وه. ټاکل شوی ده د وږي یا سنبولې په وویشتمه د افغانستان د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ټاکنې ترسره شي. دغو ټاکنو لپاره کابو شپږ زره کسانو خپل ځانونه کاندید کړي دي. د دې ټاکنې د څارنې لپاره یو شمېر اروپایي څارونکي وار د مخه افغانستان ته تللي دي. د دې ډلې مشري پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې شپېته تنه څارونکي به تر ننه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ځای پر ځای شي. فرشته جلال زئی د نوموړي د څرګندونو حال راکوي.
په افغانستان کې د نړیوالو انتخاباتي څارونکو مشره هما بونی نوایی د دوشنبې تر پایه پورې به د پارلماني انتخاباتو ټول اروپایي څارونکي په ولایتونو کې ځای پر ځای. میرمن بونی نو زیاته کړه یو شمېر څارونکي یو وردمه خلا ننګرهار او ګردیز ته تللي دي. تېره اونۍ د اروپایي اتحادیې شپېته کسه څاران ته راغلل. په افغانستان کې د انتخاباتو د دې نړیوالو څارونکو مشرې هما بونینو وویل د دوی ټول کارکوونکي به مخکې له دې چې په ولایتونو وویشل سي څلور ورځې په پلازمېنه کابل کې د امنیت، د افغانستان د چارو او د نورو ضروري مسایلو په برخه کې وروزل سي. دا وایي پاتې څارونکي به لومړی په کندهار کې دېره سي.
And from Kandahar, if they see any possibility,
له کندهار به بیا دوی خپل امکانات ګوري او نور ولایتونو ته ځي. خو سمراسي په دامنیتی ملحوظات لوګي په کندهار کې دیروي.
But they will be based in Kandahar for security reasons.
لکه څنګه چې نړۍ ټولنې په وار وار د ولسي جرګې ولایتي شوراګانو را روانې ټاکنې د تیر کال د ولسمشرۍ ټاکنو په پرتله پیچلي بولي، او هم داسې ویریسته چې د افغانستان دننه او بهر اروپا کې یو رنګکاري ډلې باید د ګډوډولو هڅې کوي، د انتخاباتو د دې نړیوالو څارونکو مشره او د اروپایي کمیسیون غړي هما بونینو وایي له دې سرګرنې سپټولی چې د افغانستان د حکومت مخالف ځواکونه به د ټاکنو د بهیر د ګډوډولو هڅې ضرور کوي. میرمن بونینو وویل له دښمن سره د مبارزې تر ټولو غوره لار عادي ورځني ژوند ته ادامه ورکول دي، او ډاډ لري چې افغانان به د دې تګلارې په غوره کولو بریالي تر وبووزي.
They are already doing some disturbances.
دوی د ګډوډیو او بریدونو کولو ته چمتو دي، خو زه په واقعیت کې په افغانانو باور لرم او ته هم چې انتخابات بریالي ترسره شي.
And I think that the election will go forward.
بلخ په افغانستان کې د وسوالو ګروپونو او له هم د خپل سر ملیشو شتوالي ته په اشاره کې داسې ویل کیږي چې یو شمېر محلي قومندانان او زورواکان د قدرت په کارولو د ځینی کاندیدانو ملاتړ کوي، د ټاکنو سالم بهیر خرپړوي او یو شمېر نورو کاندیدانو تننګونی کوي. لکه ولسی جرګې ته د لوګر د ولایت یو کاندید نورزیا چرخي چې وایي
تقریبا شل ورځ یا زیاتر کېږي چې ما ته ډېر اخترونه ورکو کېږي، نو مزمو نمایندګان تهدید کېږي، ما ته تلیفونونه را ځي. یو یې حاصف پلنګ نومېږي چې د طالبان په وخت کې ملا پلنګ په ملا پلنګ مشهور و، ما ته هم په تلیفون کې ویلې ده چې امریکایانو نوکر یې ته نه شرمېږي چې ځان کاندید کړی دی، ستا یاد په خاطر دی که څه سرخ ته راغلی.
د ټولو اندېښنو ته په ځواب کې میرمن بولینو وویل د دوی څارونکي به د اګست لاتمې د اکتوبر تر پایه چې رایې شمېرل کېږي او د ټاکنو پایلې به اعلان سي د بهیر وڅاري، او که چیرې څوک له قانون نه سرغړونه کوي لږ تر لږه د افغانستان دولت ته به خبر ورکوي چې مخه یې ونیسي. دوی وویل په انتخاباتو کې د حکومتي واک کارول یوازې د افغانستان نه بلکې د نړۍ د ټولو ولسونو ستونزه ده، داسې چې هیڅ ډول قانون د دې مخه نه سي نیوای. خو دوی به د حکومتي مداخلو او په انتخاباتو باندې د دې د نفوذ د محدودولو هڅه وکړي. د یادونه ورده چې د اروپایي څارونکو تر څنګ به وزر افغانان هم تر روزنې وروسته په دې بهیر کې ونډه لري. هما بونینو وویل رای به د هر ولایت په مرکز کې وشمېرل سي، داسې چې دوی د شفافیت تضمین کوي او هیڅ چاته به د رایو د شمېرنې په بهیر کې د لاسوهنې واک ورنه کړي.
د افغانستان په پارلماني ټاکنو د څارونکو اروپایي ډلې د مشري څرګندونې مو واورېدې. د دغو ټاکنو په اړه یو ګردی میز هم لرو. په دې ګردی میز کې د کاندیدانو د تبلیغاتو لپاره د مصارفو په اړه بحث شوی. دا ګردی میز د خبرونې په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ. پرون په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې د افغاني سرې میاشتې لخوا د سولې او دوست ګډ ژوند په نامه یو کم پرانیستل شو. په دغه کم کې به د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه رضاکاره ځوانان راټولېږي او د شته ستونزو د حل لارو په اړه به یو بل سره خپل نظرونه تبادله کوي. د دغه کم د پرانیستلو په اړه تفصیل د مجاهد جواد په راپور کې واوري.
نن په کابل کې د افغاني سرې میاشتې د رضاکارانو د سولې دوستي او ګډ ژوند کمپ پرانستل شو. په دغه کمپ کې به د هیواد د ګډ ګډ څخه رضاکاران برخه اخلي او د اړتیا په صورت کې به هر وخت په ګډه د شته ستونزو په هوارولو کې مرسته کوي. دغه کمپ د دې لپاره جوړ شوی چې د هرې سیمې ځوانان یو د بل سره کښېني، د تعصب په وړاندې مبارزه وکړي او یو واحد افغانستان ته کار وکړي. دغه غونډه د یکشنبې په سهار د لویې جرګې په پیګدې کې جوړه شوې وه. د ویناوالو په ډله کې د دولت د اداري چارو فرهنګي سلاکار عبدالغفور لیوال د ولسمشر کرزي پیغام ولست چې یوه برخه یې په دې ډول ده.
نن ډېر خوشحاله یم چې د افغاني سرې میاشتې په افتتاح د رضاکارو ځوانانو د سولې، دوستۍ او ګډ ژوند ملي کمپ پرانیستل کېږي. زه د افغانستان ځوانان د هېواد د راتلونکي معماران او د سوکاله پر خپل پخو ولاړ باثباته او آزاد افغانستان تضمینوونکي بولم.
لږ وروسته د افغاني سرې میاشتې مشرې فاطمه ګیلاني د پرانیستې په دغه غونډه کې د دغه نوي جوړ شوي کمپ په موخو وغږېد او وویل چې ځوانان د ټولنې بنسټ جوړوي چې کولی شي د خپلې سیمې او هېواد ډېرې ستونزې هوارې کړي. هغې وویل
افغانستان ستاسو وطن ده او تاسو کولی شئ خپله په خپل په زحمت دا بیرته آباد کړئ. آبادی فقط کورونه نه دي، آبادی فقط شفاخانه او مکتب نه ده، آبادی هغه ده چې د خلک په زړه کې تعصب محفی اتحاد واقعی راشی او یو بل سره مون پوشو چې څنګه یو بل سره ژوند وکړو، دا ستاسو دینی او ملی وجیبه ده.
نوموړي په خپلو خبرو کې وړاندې وویل چې د هیواد د ستونزو د حل لپاره باید ټول سره خپلې مټې راونغاړو، یو د بل سره مرسته وکړو او د تعصب جرې له بېخه راوباسو. هغې دغه راز په تېرو میاشتو کې د رضاکارانو په واسطه شوې هڅې وستایلې او ورڅخه یې مننه وکړه. د رضاکارانو له ډلې څخه یو تن راته د غونډې په پای کې داسې وویل:
انا عبدالحدی شیرزاد ده د ننګرهار ولایت څخه د رضاکار په توګه راغلی. په ننګرهار ولایت کې د ننګرهار د لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکی یم او سکل لومړي ځل لپاره د ننګرهار د سرې میاشتې د افغاني سرې میاشتې د ننګرهار د نمایندګۍ سره زه یو ځای شوم او د دې لپاره چې د خلکو د خدمت مصدر وګرځم او همدارنګه سره کې دا پروګرام د افغانانو د ګډ ژوند او د هغوی ترمنځ مختلفو قومونو د یو ځای والي او د هغوی د خواصو د پیژندګلۍ لپاره دی. موږ د دې لپاره چې ځوانانو ترمنځ په حساب دا وروړی من سره چې د ورولې فضا من سره چې د همدې په خاطر او په همدغه موخه او هدف موږ دلته د کابل ته د کمپ لپاره راغلی یو.
په دا غونډه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دوهم مرستیال کریم خلیلي سربیره یو شمېر جهادي مشرانو او د کابینې یو شمېر غړو ګډون کړی و. په افغانستان کې د افغاني سرې میاشتې جوړېدو راهیسې دوه بیا کاله کېږي چې هر کله په وخت د مصیبت ځپلو سره مرسته کوي. مجاهد جواد د ازادي رادیو کابل.
د افغاني سرې میاشتې لخوا د رضاکارانو د سولې او دوستي ګډ ژوند کمپ د پرانستلو په اړه مو راپور واورید.
آزادي
رادیوي مجله د آزادۍ مجله په افغانستان او نړۍ کې پر کلتوري، ادبي، ټولنیزو او تاریخي موضوعاتو مطالب خپروي. هر اونۍ په دې بندر کې زما مېلمانه یې د آزادۍ مجله له آزادۍ رادیو.
د آزادۍ مجله پروګرام نن د لسو بجو د خپرونې په دوهمه برخه کې خپریږي. د غراز نن ورځ د آزادۍ رادیو اونیز پروګرامونو خبرېدا په دې ډول دي: جون په شیبو کې پروګرام د دو بجو د خبرونې په دوهمه برخه کې، خزه د جون په هنداره کې پروګرام د څلورو بجو د خبرونې په دوهمه برخه کې، او زما اتل او ستاسو خوښې کړې سندرې پروګرام د معمول سره سم د غرمې د دولسو بجو په خبرونه کې خبرېږي. په امنیوي حکومت پر عمل سکی دو سره په هنه ته پام دی شو یا ویل کی چې سبان دي څلور ملیون جنیا او هلکان خوندي ته ځي کته هم په دې سیمو کې نوې خوندې جوړ شوې خو په ځینو سیمو کې خوندې او د ودانیو د نشټوالي او له خوندې څخه د مسلکي او تجربه لرونکو خوندو څخه خبرې کیږي پکتیا ولایت هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ښوونې او روزنې چارواکي سطحه کوي چې هره ورځ یو شمیر مسلکي ښوونکي د تنخوا او د کموالي له امله غیر دولتي محسو ته مخه کوي نسیم شفق په دې اړوند له ګردیز څخه داسې راپور کوي
د پکتیا ولایت د ښوونې او روزنې چارواکي وایي چې هره ورځ د دوی یو شمیر تجربه لرونکي او مسلکي ښوونکي د تنخوا د کموالي له امله د ښوونځیو سره مخه کوي او نادولتي محسوسو ته ورځي د پکتیا ولایت د ښوونې او روزنې رئیس عبدالسمد مسلح وایي که څه هم اوس مهال په نوموړي ولایت کې خلکو د زده کړې سره ډېره مینه پیدا کړې ده خو اندېښمن دی چې د ښوونې او روزنې په برخه کې د یو له نورو ستونزو تر څنګ له ښوونځیو څخه د تجربه لرونکو او مسلکي ښوونکو وتل به د دغه ولایت د ښوونې او روزنې کمزوری بهیر نور هم کمزوری کړي د ده په خبرو د پکتیا ولایت په کچه ډېر شمېر ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د سوزند لمر لاندې په زده کړو بوخت دي
موږ د مسلکي معلمینو نبود لرو مشکلات لرو او کوم مسلکي معلمین چې موږ هغه د معاش د ټیټوالي له وجې نه خارجي محسوسو ته رجوع کو او په ډالري معاش باندې اوس دوی توظیف دي او کار کوي او بل دوم مشکل ده د تعمیراتو مشکل ده تر څو چې د موږ مکاتب جوړیږي یا تعمیرونه جوړیږي د موږ سره باید عاجل مرسته د خیمو او تعجیل وشي تر څو د فعلي حالات یو څه بهبود ورکو او شاګردان د لمر نه سوري ته
د ښاغلي مسلح د څرګندونو له مخې که څه وړاندې په کابل کې د جاپان د سفارت په مالي مرسته د پکتیا ولایت په بېلابېلو سیمو کې د شپږ دېرشو ښوونځیو د جوړولو او بیا رغولو ژمنه وشوه خو وایي چې د نوموړي ولایت د 213 ښوونځیو څخه 116 ښوونځي ودانۍ نه لري او د ښوونې او روزنې لړۍ پکې له ستونزو سره مخ ده دغه راز د وویل چې د پکتیا ولایت په ځینو لرې پرتو سیمو کې هم خلک دې ته تیار شوي چې نجونې هم ښوونځیو ته واستوي خو اندېښنه څرګندوي چې د ښځینه ښوونکو د کموالي له امله به ګڼ شمېر کسان خپلې نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه منع کړي د پکتیا د ښوونې او روزنې رئیس له دولت او خلکو څخه غوښتنه وکړه تر څو د دغه ولایت د ښوونې او روزنې په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي
د دولت څخه هم غوښتنه په اول قدم کې دغه ده چې د معلمینو معاش په ازدیاد کې توجه وشي د معلمینو د معیشتي او روحي حالاتو د له منځه وړلو په مورد باید توجه وشي او د خلکو نه مې دغه توقع ده چې خلک د باید پوه شي چې تر څو جامعه مدني نشي تعلیم یافته نشي او باسواده نشي ممکن نه ده چې د موږ مشکلات د بحراني حالات ختم شي او وطنم سولې ته آرامي ته او مدنیت ته سوق شي
باید وویل شي چې په ښوونځیو کې د تجربه لرونکو او مسلکي ښوونکو د کموالي ستونزه یوازې د پکتیا په ولایت کې نشته بلکې د افغانستان له ګڼو نورو سیمو څخه هم د ډېرو ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي د ښځینه ښوونکو د کموالي او د تنخوا له امله له ښوونځیو څخه ځینو نادولتي موسسو ته د ښوونکو د ورتو څخه شکایتونه اورېدل کیږي خو ښوونکي هم په وار وار سره ویلي دي چې په اوسنۍ تنخوا باندې د دوی د کورنۍ ګزاره نه کیږي او دوی دې ته اړ دي چې د خپلې دندې تر څنګ ځینې نور کارونه هم ترسره کړي تر څو ورځنۍ چارې یې څه ناڅه پر مخ ولاړ شي نسیم شفق د ازادۍ راډیو ګردیز
د پکتیا ولایت د ښوونې د چارواکو اندېښنې مو په راپور کې واورېدې دوی وایي چې ډېر شمېر مسلکي ښوونکي د تنخوا د کموالي له امله ښوونځي پریخي دي او غیر دولتي محسو ته مخه کړې ده که ښوونکي د مالي ستونزو له امله خپل مسلک پرېږدي خو ډېر شمېر ځوان نجونې او هلکان بیا د مالي ستونزو له امله بې واده ژړېږي په افغانستان کې د ښځو ولور هغه څه دي چې ډېر ځلې ځوانان دې ته هڅوي چې واده کولو ته زړه ښه نه کړي په دې هکله به د خوست ولایت لومړی د خوست ولایت د څو تنو نظرونه واورو او ورپسې به د کونړ ولایت ته لاړ شو
زما نوم سلطان دی زه د خوست ولایت اوسېدونکی یم په خوست کې کوم چې د ښځې په باره کې د ولور خبره کېږي دا غیر شرعي او غیر قانوني ځکه چې شریعت د لحاظه ښځه خود مختاره ده چې خپل ولور خاوند ته وبخښي ځان لپاره او خوست کې چې کوم رواج دی د ولور ښځې تقریبا 3 لکه نه تر 4 لکه روپۍ پورې د دوی مهر دی هغې نه وروسته چې کله دی د خاوند کور ته رسي د خاوند ته تقریبا د 2 لکو پورې غورځي نو یا خوست کې ډېر داسې ځوانان دي چې هغه سپین ګیري شول تر اوسه پورې همدغه د خزې ډېرې په کورونو کې زړې شو
زه عبدالمجید د اے آی آی ټي سنټر استاد
د خزی ولوار دا کوم شریعتي کار نه دی مګر په خوښ خار کې دا یو رواج دی چې د خزی پر ځای یا مثال کې هر څومره چې د پلار خواخوي اخیستلی شي. زه سپیکولات د خوست ولایت اوسیدونکی یم. په خوست کې د ښځو ولور زموږ زوړ رواج او دغه ډېر ښه رواج دی. که چیرې مونږ دغه ولور ونه اخلو نو زموږ د خور لور سپکاوی دی. په بل د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د ښځو د ولور په ارتباط به دومره وایم یعنې هغه مهر او یا ولور د منلو ور ده چې کوم برابر وي او دا چې په شرعي چوکاټ برابر نه وي او هغه د ښځو نه حقوق ده او نه ولور ده. زه فخرالدین دی د خوست ولایت اوسیدونکی. زه د ښځو په ولور کې دا وایم چې باسه د مور د پلار حق ده. هغه باید چې کومه نمونه خوښه شي او هغه نمونه وکړي ځکه چې زموږ زوړ رواج هم ده او دا داسې زر مونږ نه شو بدلولی نو باید دغسې وي. زه امیر بچا د کلندر ولسوالۍ اوسیدونکی د خوست ولایت. دا د ښځو ولور مېږ نه تاییده ولي ځکه دا د شرعي حکم سره هغه شي تطبیق شي. مېږ ډېر غریب خلک دی دغه خلکو ته د کوم رواج وز دې دغه تای میګ واس قدرت نه رسیږي. زه امیر شاه ګورباز د خوست ولایت اوسیدونکی. دا کوم زل رواج چې د ښځې د ورور په ودا ریغ دی خو که په ټول افغانستان کې بدل شو نو موږ خپل هم د نظر د خوست کې دا بدل شي.
د تو خوستیانو نظرونه مو د ښځو د ولور په حکله واورېدل. په دې حکله د کونړ اوسیدونکي څه وایي؟ د سوتنو نظرونه به په ګډه واورو.
زه د شیګل سالې د شینکوړ کلي اوسیدونکی یم. زما نوم محمد یاسین دی. زمون په وطن کې ولور ډېر سخت دی. زما یو د ښکار کېږي چې ما د ښځه کلي زه وم اخوا دې خوا کې 500 روپۍ رانه اول اخیستی وم. اوس چې ورته وایو کله وایي چې یو لک به راکړي او کله په هوټل کې وایي او زموږ په دغې باندې اوس نه رسېږي. یو لک روپۍ مونږ خو ډېر غریب خرېږي. نه کومه وظیفه لرو نه کوم بل عایدات. ولور ډېر سخت شوی دی او تقریبا یوولس دولس کاله کېږي چې مونږ د ښځه کلي زه وم. مونږ په کلي کې هم ډېر شی خلک شته داسې غریبانه دي اوس څنګه کېږي چې څوک خارج ته تللی شي او خارج کېږي هغه اوس کېږي هغه اوشکي وکړي. داسې ډېر ملګري زمونږ شته دي چې ټول همداسې دا کې اخته دي او دا کار نه شي کولی ځکه داسې ډېرې خویندې شته هغه غریبانه یم کورونو کې زړې شوي ناستې دي.
زه عبیدالله عبید د شیګل د ولسوالۍ د سورانو د کلي یم. زمونږ په کونړ ولایت کې او خاص کر په شیګل ولسوالۍ کې ولور تقریبا 2 لک روپۍ اخیستل کېږي او ډېر ځوانان دي چې بې ودونو پاتې دي او نشي کولی چې ځان ته ډېر غریبانان دي او تجارت هم نه لري او بې واده پاتې دي. زمونږ د حکومت نه په دې اړه دا غوښتنه لرو چې باید دا ولور کم شي او ځوانان هم بې ودونو ناستې دي او پیغلې هم بې ودونو ناستې په کورونو کې.
زما نوم دوست محمد دی د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکی. الله صاحب دا تقریبا 1,00,000 یو نیم لکه پورې پس دلته په کونړ عموم دا رواج دی دلته بس 1,00,000 نیولې ته 1,00,000 پورې شي ورکولی ته. ما هم اوسه پورې څه ښځه مزه نه ده کړې. زه په دې هڅه کې یم چې وکړم خو ولې ورور ډېر زیات دی نه شم کولی. زه د دولت مامور یم. دا 2,500 روپۍ معاش مې دی. په دې باندې زه نه شم کولی چې ښځه ځانته وکړم. هڅه کې یم. دا معلومه خبره ده چې ورور خو خالي دا وچې پیسې دي د پلار اخلي نور سامانونه ډوډۍ شوله مثال نور د کور اسباب شو دا خو دې معنی لګېږي 1,00,000 1,00,000 په دې لګېږي ور دا واده 3,00,000 روپو ته رسېږي. نو موږ نه شو کولی چې بس په 3,00,000 روپۍ باندې واده وکړو ټول غریب خالي کړي.
په افغانستان کې د ښځو د ولور په حکله مو د خوست او کونړ د ولایتونو د څو اوسیدونکو نظرونه واورېدل. په دې هیله چې ځوان نجونې او هلکان بې ودو پاتې نه شي د قندې کوچۍ په غږ به یوه سندره په ګډه واورو.